د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا درېمه د می څلورویشتمه. د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللې د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بېرته افغانستان ته ستنې شوي.
نرویغ فامیل بېرته په کابل کې راغی. هارون دی یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی وو.
په لغمان کې له تېرې شپې روانو بریدونو خلک اندېښمن کړي.
اکثر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو.
په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بیلابیلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځینو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پاوت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشمې په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتېری وژل سوی او نور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه چانکونه یک شمه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخ کې سره ټکر سوي.
ګونو منځ البته د پکتیکان را روان و، رسمي وظیفه وه. هغوی تر منځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوو نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالي په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې سول. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې پکې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسي مظاهرچانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلي الوتکه په مینسک کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسي خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهرچیانو تر څنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کېږي. په ایټالیا کې د یو هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه سوي. پیش پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوی او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایی لیفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوی چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شروال ویلی چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل سوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو توجه است. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستن سیو وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړې او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی وو او ډېر زیات راوړی وو او نقدي مرسته هم د دې په عادي کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې چې امنیتي وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړي برید سره ووژل شول او لزګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازې ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته د راستنېدو لپاره زړه ښه کړی.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټولو تدابیر دي امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره
سره لدی چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستنه شوی افغان سکان وای په دې هیله راستنه شوی چې امنیت خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستنه شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. چارو کې د دولت وزارت وایي دم غړې دیرش قلم خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سره بیره د یو شمېر خلکو له چلند هم زوریدلی. یو هم د زینو زورواکو له خوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې تری یاده ونه کړي. د افغانو لسمشر لمړي مرسال امر الله صالح بیا څو وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلی و چې د دوی د غصب شویو جایدادو
عمردل چې افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د سکانو او هندوانو امنیت به خوندي کړي. دا خبره په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي رادیو ته وکړه.
نو حالته سمره ستور سره نو شو مشکلات ده کې یو ډیر سرویخ فامیل پرته په کابل کې راغی. نو بیا موږ هڅه کړې چې مات رئیس د جمهور سره وګورو او زمونږ کې د دې لپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ لپاره رئیس د جمهور لازم هدایت ورکړي ادارې پورت او د مرستو وزارت ته. پرون تقریبا سلویخ کسانو د فاراتی یو د کلام هر یو کس مواد راوړی وو او ډېر زیات راوړی وو او نقدي مرسته هم د دې په عادي کېږي موږ سره او د سرپناو خبرې هم روانې دي وزارت شانسازی سره چې موږ وکولی شو دې ته سرپناه هم توضیح کړي.
آیا دغه مرستې کافي دي که څنګه او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاستې که څنګه؟ څومره مطمئن یاستې چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
تاسو ګورئ چې سرویخ کاله دا ظالمان په چا رحم نه دی کړی. نه د موږ مسجد پرې خیر، نه د موږ درمسار پرې خیر، نه د موږ شپخانه پرې خیر، نه د موږ ایسه یې موږ ته نه دی پرېښي. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې موږ جوم کېږي ټول تدابیر دي امکان تیم نیول کېږي نو خوشبختانه ټولو درمسالو دپاره عسکرې ورکړي دي پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسالو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوې وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره یو سل لس کوره تللی وو څلوېښت کوره راغلي نور هم راتلو کې دي امید په خدای نور هم راځي او د حکومت مرسته موږ سره همیشه یې کړی همیشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی او زه خپل د جمهور نه او د ازادي کابینه نه همیشه تشکر کوم چې د موږ آواز یې همیشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لغمان کې شاوخوا سلطنه نظامی منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یارمال ویلی نیول سوي نظامی منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. په لغمان کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي که پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونه سي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق‌الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی وو. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شینو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او د ښاري کمربند چې وو دغه ښاري کمربند هم مات شوی وو. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی وو. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته وه په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی وو.
دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی وو. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي کوم چې له تیرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شاتک تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې دلایز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي کماندو سپریاکتات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي بېرته په خپل مادي حالات وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي هغوی داسې د دښمن قبضېغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیری او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمېر لړپوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو کڅه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بي له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
ممردل چې په لغمان کې له تېرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل سوي دي. بل خو د لغمان والی وای شاوخوا سلطنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته اچول سوي. د اعلان وروسته تر دې کې چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډلهیز بریدونه پیل کړل تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان لیو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې لمشر ګل رحیم اعتبارزي څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شورا کې د فرخکانو په شار سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسري او ماشومان په ډلیزې توګه د لغمان مرکز محترلام د وټلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسمه داسې انګیرله چې تیر شپه لغمان څوک سره مخ کیږي ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رسیدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تازه دمې قواوې راغلي د هغوی مخې همغلته ټپ کړه.
اعتبارزی صاحب د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې څه قرار لري د دوی د بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پرې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او هغو شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خود لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلی دی چې شاوخوا سلطنت امنیتی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته هم د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو هغه چې کوم ورځ راغلی وو حتی کور ته پرفختې هم نه وتل. اصلي مجرم محکمې د باید معرفي شي هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سوي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علیشنګ علینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپل کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال یو خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه دي د خپل اولادونو د انتقال وسه نه درلوده هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ لکه راغل دغه وسلوال
غونډي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفین کول شي چې په آزاد ډول کله لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتې دي نو په دغه اساس لغمان ته په ډیر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته دلیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګه کې د لغمان د رهبریت چې پراخ کې جناب والی صاحب دا د بی کفایتي او د هغه جنگي تکتیکونه ځکه اعلی سر کمانډان د لغمان کم تجربه او کی او د دې ترڅنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کا تکړه نو یو ورنه علت او لامل هم دا کېدې شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول دیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپت نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشانی غوارو.
اوز بدا وورو چه نریوار و رسپانو دا افغانستان پا باب کومی مقالی او تفسیری خبری کردی؟
د جرمنی شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یو مرکه خبره کړي. خاغلی کرزی ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزی د پښتنو ته چې دای والی وسلوالو طالبانو ته چې ویر خبروي او د حکومت هر کارکونکو په مرګ غواخي د ورور خطاب کوي ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده بلکې په دې جګړه کې له افغانانو دیو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنو ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلې ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 متر تروریستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپل نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلی افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنې ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بیه په توګه د کابل لخوا د ډیورن کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري ښایي یو حل لار پیدا شي. د کرزی په خبره په هغه صورت کې به ډیوران کرخه یو ساحه وي، نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلي کرزی د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې ک افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي، آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي؟ خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیاري ویو خبرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکری مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شری رحمان خبرې هم راخسته چې ویلې دي پاکستان باید له افغانستان د جګړې د خبرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د خوست د ځینو لورو پرتو سیمو قومي مشرانو مدني فعالان وایي چې په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د دوی سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکو او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبری او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
مې غوښتنه ده باید یو کلینیک اندس بستریز اسپیتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کیږي چې د زمیت پړ می منظور کړه دا چې هغه دی او دغه دی 10 لیټر سپیر میکنه د منظور شو زرات هي سپیکر نه شو او بل د میک په منطقه کې د اریم شنینه دي چې یو کس به په یو ورس کې یو ونه لړنګ ولا هغه کس نن سبو سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه موندا د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرف یو مخده ډیره پاملرنه نه ده شوې بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څو سربندونه څو برک او څو مطلب نور شینه جوړ شو په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دیدل شوې. میګو ارزو دغه د خواهشم ده چې د وسپر ولسوالۍ د پر د مکاتب او د ستامه او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری یو او یعقوبی ولسوالی چې د خوست له نسبتا نام نو سیمو څخه ګډل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری وویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي. د کوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د داسره په دې کې ونډو خولي او کومه کوڅه کې ان شاء الله په خړ ډول بدات تطبیقيږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کورې موږ دغه د چې موږ ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه نه درغولي که اوس موږ ته پروژې روکی موږ په زموږه د پروژې په هغې کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورا دولت ایمون سر کماکونه که من پخپل پندام جوڑا ورش.
دا زازی میدان ولسوالی یو مدنی فعال محمد شفیق ویل تر او صدا لری پرتا ولسوالی حتی داس روختیه مرکز نلری چه بیمار پا کیوا یا دو ورز بستر شی.
این کشبی کورونا شوی دیسترگینو شو پرداره دو منان را کسوم را زازی میدان دی حال که کربانه دی من خطای یو داس کلینیک هم نلرو چه اگه که دیواد بورز مریض بستر شی اگه استفاده دیو شی دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د مارې په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده، او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې، او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولسوالی پلیدنه کې مساخل ولسوالی، کلندر ولسوالی، ززی میدان، سپیره او غو ولسوالی چې د انکشاف څخه ورسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کوچ پراتون کو شپږ میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامه کې شامل شي.
کڅ هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی، او خلک د پرمختیایي پروژو په لیکدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلیکدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمه ای ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی علی شیر، مساخیل، قلندر، سپیره او شمل دو مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دی پلی شوی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمي واسيمه ای زما سلام. تمه د جر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورځنی کمپاینونه پایل سي. لدې سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایل سوي چې نږدې خپل خپلوانی د حکومت لخوا وژل سوي یا ځورول سوي دي. د ایران د ولسمشری چاکنې د جون پر 13 کېږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پرانیږدې کېدو سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړه. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت په لوی ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوی، وژل شوی یا اعدام شوی دي. د رای به رای یا رای نه می د هیم کمپاینونو لوی برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر راکټونو باندې د لاګېدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 کال د لړم په میاشت کې د ایران لزګونه لوی او واړه خارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و، چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهره چان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوی مظاهره چانو شمیر 1.5 شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شوی ایراني مظاهره چانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاری په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد کمپاینونو په لړ کې ګڼو خزو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوی ورونو زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوی رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبري کړي.
اتلس میاشتې وشوي چې زوی رانه واخیست، د زړه توته رانه لری کړه. زمه د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلي خاورې شوې رایا نه ورکوم.
د محسن جعفر پنا په نوم دی اوبل وژل شوی ځوان خور سمایا جعفر پنا هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایه نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایه ما ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي رایه نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ورستای نوم لړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوم لیکنه وختي پای ته رسیدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپل څېړنې کولې څو ورستای نوم لړ برابر کړي. په پیژندل شوی کاندیدانو کې د قضایي قوې د رئیس تندلاری ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخینی رئیس علی لاریجانی نومونه ډیر اخیستل کیږي. رئیسی د ایران رهبر آیت الله خامنه ای سره نږدې اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی، یوازې یوه ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نه شي، ځکه چې په تېرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو